سلامونه ستړي مشه تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري د خبرونه زفرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په سر کې خبرونه جلال آباد د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ننګرهار کې وایي چې د ولس محلي رسنیو جواز د فریکونسي مالیه د نو ورکړې لامل وزنډو او خبرداري ورکړي چې تر هغه به د فعالیت اجازه ورنکړي تر څو چې د مالیه لو ورکړې پاتې نوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په دې اړه د جدي اندېښنې پر څرګندولو سره پر دې پریکړې د بیا غور او سیمه ایزو رسنیو سره د عادلانه چلند غوښتنه کړې ده. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړي او له هیواد وتل ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونی مرګونو مظاهرو کې لک تر لګه نوی کسان ووجل شو. د دوشنبه په ورځ قهرجن مظاهره چانو د صدارت په مانای هم يرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خبرې دوه وروسته د راپورونو لمخه مظاهره چانو په سړکونو باندې خوشحالي کړي او جشنونه یې نیولې وو. مظاهره چانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتنه کړې وه خو هغه غواخ کړي وو چې د تاوتریخوالو عاملین به وځي. پلشي 13 میاشتم په بنگلاديش کې مظاهرو پر مهال لک تر لګه 200 کسان ووجل شو. مظاهره چاند ملکی خدماتو د قانون د سهمبندۍ پر ضد پاتېدلی وو. په زابل کې سیلابونو لس کسان مړ کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویاند زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړی ده.
تیر شپه د ورستونو پر مهال د زابل مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو. په نتیجه کې په شینکی ولسوالۍ کې اته کور ویجاړ کړي او همدارنګه لس تنه یې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. شهیدان شوي وو په سیلابو کې او همدارنګه یو تن ژوبل شوی چې نږدې صحي مرکز ته انتقال شوی وو.
جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي هم دي. په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلونه سلګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د برېټانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، آسترالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماټانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوي کبیر له یادو ډیپلوماټانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړي او ټولو ته یو بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماټانو غوښتي چې خپل سیاسي استازولۍ په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماټانو او یا سفارتونو د دې لیدنې په تړه څه نه دی ویلي، خو اکثره لویدیځ هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چارې مخ ته وړي او له طالب چارواکو سره هم لیدنې برابروي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ ویلي 13 اونۍ له پاکستانه دراستنو شویو افغان کډوالو څخه باندې نیمایي خزوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای 28مې د اگست تر 3مې لک تر لګه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 1.5 سلنه خزي چې د کورنۍ سرپرستۍ ورپغاړه ده هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له 3 نومبر راهیسې شاوخوا 6 لک افغانان له خپلې خاورې ایستلي او له هم د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. اندېښنې دي چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او خزي هم د راستنې شویو په ډله کې دي. ایرانی چارواکی دی یو افغان میرمن دی استلو ل پریکړې منصرف شوې دي. کبرا غلامی چې د حجاب د نرایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغښتل شوې و ل ایران د استل کېدو ل خطر سره مخامخ و. ایرانی چارواکو دغه پاسپورت ضبط کړی وو او د مشهد یو کم ته یوړې و. د ازادي رادیو فردا څنګه خبر ورکړی چې کبرا غلامی د ایران د خزو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپل کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نرایت په تور غني خزي بنديان دي. کال د بت حجابۍ په تور 22 کلنه محسامینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او د پیښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ازادي راډیو سلر وی ساته په ټول افغانستان کې اورېدل شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا راپورونه لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 څخه ډېر کسان زیانمن کړي دي.
وروستۍ سلابونو زمونږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي. زمونږ ټوله کروندې له منځه تللې دي.
په نورستان کې لا هم ښځو ته د پټیو، کرکیلې، ژرندې، له غرونو د خسو او څارویو ته د ګیار اوړلو شاقه کارونه ورتر غاړه دي.
لالون وروسته بیا پټی اوبه کوي، بیا واښه وباسي، بیا لو کوي. لو نه وروسته چې دی هغه ژرندې کوي، هماغه کوم چې تخم حاصلېږي هغه ژرندې ته وړي.
د افغانستان او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو. خبرونه کې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو ازادي رادیو نه د نن ورځې راپورونه اوري. ورزو د خبرونه لومړی راپور ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمی بدلون وروستۍ څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. اوچا پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا خپل ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د اقلیمی بدلون په خبرولو سره دوی ویلي چې وروستۍ سیلابونو او ورښتونو تر ډیره د افغانستان لویدیز ولایتونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د هغو سیمو ځینې اوسیدونکي چې د اقلیمی بدلون څپې زیانمن کړي دي، له ازادي رادیو سره خبرې کړي او دوی خپل د وضعیت په اړه خبرې کړي. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د اقلیمي بدلون څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 4مه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په می میاشت کې سیلابونو ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړۍ رامنځته کړې دي. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې وار له مخه په دغه هیواد کې بشري کړکیچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 3 میلیونو څخه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلې چې دې حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي، د اوبو کمښت، په نامنظم ډول د اقلیمي بدلون څپې، سیلابونه، توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بېلابېلو اړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي و، خو یو شمېر زیانمن شوي وایي وضعیت تر هغې هم خراب دی چې پاړه راپورونه ورکول کېږي. د ځینو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خو لاسنیوی نه دی شوی.
زه احسان الله احمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. تقریبا یو نیم میاشت یا دوه میاشت شاوخوا کېږي دلته سیلابونه او طوفانونه راغله، نو زمونږ کورونه او منطقې خرابې کړي، ډېر تاوانونه یې رسولي خلکو ته او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم مې رحمت الله دی، د اسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلاً په لغمان کې اوسېږم. وروستۍ سیلابونو زمونږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي. زمونږ ټوله کروندې له منځه تللې دي. زه هم بیا خپل دومخه یم، نورو کروندان چې دي بېخي وضع یې خرابه دی.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او له دې کبله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه بېلابېل ارقام او راپورونه وړاندې شوي، خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي او په بېلابېلو ولایتونو کې لوی لارې، پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
په افغانستان کې د وروستۍ سیلابونو په اړه مود له خلکو نه واوریدل چې څه ستونزې درلودې. په همدې اړه وزو د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله صدیق سره مونږ خبرې کړې دي او له هغه مې پوښتلې دي چې د اوچا د راپور په بنسټ آیا وروستۍ سیلابونه په افغانستان کې واقعا بشري ناورین رامنځته کړي؟
بشري ناورین خو لږ سره مبالغه آمیز دی، خو دا په دغه مقیاس چې سکه سیلابونه طرفات درلوده او کسالات درلوده، دا افغانستان متاسفانه ډېر په ناخوشایند حالات کې راګیر کړی ده. له یو خوا موږ او تاسو سیلابونه لرو او له بلې خوا وچکالي لرو، نو دا متاسفانه دا دواړه اقلیمي شاکونه افغانستان یو شان راگیر کړی دا او افغانستان متاسفانه له عدم چمتواله لکبله او د انساني ظرفیت او د اجتماعي اقتصادي ظرفیت د ندرلودل لکبله ډیر له دغه شاکونه نه د دغه اقلیمي تاثیراتو نه متضرر کیږي. خو ناورین ورته نه شو ویلی ځکه ناورین خو هغه د غټ مقیاس لرونکي حادثات ته ویل کیږي چې ډیر تلفات یا خسارات واسطې ډیر وي. یو برخه د دغه راپور مونږ او تاسو ویلی شو چې واقعي بینه نه دی ځکه یو برخه یې رجعت مومي یا ارتباط مومي هغه وضعیت ته چې متاسفانه افغانستان له درې کلو راهیسې دا وضعیت جریان لري ځکه چې حکومت چې اوس په کابل کې ده هغه په رسمیت پېژندل شوې نه ده او یو نوی تحریم سره مخ ده. نو دا یو خاص اقتصادي بدلون چې په دغه درې کالو کې راغلو نو دا یو برخه یې هغه پورې لري. بل برخه یې د اقلیمي بدلون له کبله چې هغه ناخواله هغه وچکالي چې مونږ او تاسو درلوده او سیلابونه چې سږ کال مونږ او تاسو درلوده نو یو برخه یې د سیلابونو او د اقلیمي بدلون سره ډېره ارتباط لري. نو که مونږ او تاسو وایو یو بحث هم دا دی چې دا بایندري سازمانونه دا ارقام لږ سره داسې په مبالغه د توګه هم وړاندې کوي ځکه چې دوی خو هڅه کوي چې بودیجه ترلاسه کړي د بینالمللي مراجعو څخه. نو دا کاملا معقوله خبره ده چې دوی دا ارقام لږ سره داسې مونږ او تاسو بالکل هم نشو ویلی چې په افغانستان کې فقر نشته خو په دغه کچه زه فکر نه کوم چې په دغه کچه وي خو لږ ذره دا ارقام داسې وړاندې کیږي چې دا بودیجې له دنیا نه جذب شي او افغانستان لپاره او افغانستان خلکو لپاره او دغه سازمانونه باید کافی بودیجې ولري.
که وګورو په دې وروستیو کې د پاکستان هیواد نه او د ایران هیواد نه کډوال مرستنیږي بیرته افغانستان ته نو د کډوالو بحث په څومره دا مسله نوره پراخه کی؟
بالکل کډوال بحث یو ډیر مهم بحث دی ځکه چې افغانستان اوس د نن هغه نقطه چې لري متاسفانه هغوی ته هغه زندګي یا معاشرت نشي برابرولی. نو کډوالو یو بل سترس یو بل مشکل دی ځکه چې کډوی راځي دوی یو ځای کې میشت کیږي او هغه ځای کې منابع کم وي نو هلته مشکلات ډیریږي. تاسو یوازې د اوبو هغه مسله فکر وکړئ چې په یو ساحه کې چې خلک ډیر شي نفوس ډیر شي هلته اوبو منابع کم وي نو یوازې د څښاک اوبو لاسرسی هلته محدودیږي هلته مشکلات راځي. نو هغه بل د اقتصادي او معیشت موضوع ده چې باید کاروبار د خلکو ته بفاید شي هغه متاسفانه په افغانستان دننه کې ډیر مشکل دی. نو دا بېله شکه چې د مهاجرینو راتګ افغانستان ته په دغه وخت کې له مشکلاتو نه ډک وي او دا د اقتصادي هغه وضعیت چې په افغانستان کې وجود لري دا به ډېر هم لدن هم ډېر پیچلی شي او مشکلات ډېر شي.
خلک په دې حالت کې کوم مرستو ته اړتیا لري او حکومت باید څه وکړي د خلکو سره؟
ورې د اقلیم بدلون په مقابل کې اوس نه یوازې چې افغانستان خلک عاجز دي بلکې افغانستان اوسنی حکومت هم عاجز دی. دوی له یو پلوه د دنیا نه په انتوا کې قرار لري دوی هغه صندوقونو ته لاسرسی نه لري چې د افغانستان په شان هیوادونو ته بودیجې ورکوي چې دوی باید دا سازګاري پروژې تطبیق کړي ده کوچنۍ بندونه جوړ کړي د سطحي اوبو کنټرول کړي د سیلابونو د مهار هغه پروژې تطبیق کړي ځکه چې دوی خو پراختیا پېژندل شوی نه دی او دا صندوقونه چې د زیان او خسارې صندوقونه دی د شنه د اقلیمي شنه صندوق دی متاسفانه دا یو غټ مشکل دی. بل مشکل دا دی چې په افغانستان کې خلک هم خپل هغه بودیجې نه لري چې داسې شان پروژې کوچنۍ پروژې تطبیق کړي کله کې په افغانستان کې. او یو بل موضوع دا دی چې هغه موسسات بینالمللي موسسات په افغانستان کې کار کوي دوی هم په هغه اندازه یا مقیاس کې کار نه کوي چې یو تغییر ایجاد شي په افغانستان کې. دوی هم پر پروژې پلي کوي خو په هغه مقیاس نه دی چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د اوبو او چاپیریال د برخې متخصص نجیب الله سدید و چې په افغانستان کې د وروستۍ سیلابونو او رامنځته شوي ناورین په اړه سرغه کېدلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زمونږ غږ ازادي راډیو نه اوري. په دې برخه کې به نړۍ ته سر ورښکاره کو. ورزو بنګلاديش هیواته د بنګلاديش صدر اعظم شیخ حسینې استعفا کړې ده او له هیواده وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونی مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي دي. په دې اړه پوره راپور صفی الله ستانک ځای راکوي.
د دوشنبه پورس قارجن مظاهره چیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینې په هستوګنځي يرغل ورور. نړیوالو خبری اژانسونو له هغې ډلې اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قارجن مظاهره چیانو شیخ حسینې استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینه په یو پوځي هلیکوپټر کې له خپل هیواده وتلې. د هند سی ان ان نیوز اتلس ټلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم وه. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خبرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهره چیانو په سړکونو باندې خوشحالي وکړي او جشنونه ونیول. مظاهره چیانو پرون د شیخ حسینې استعفا غوښته، خو هغه ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلاديش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلاديش کې دغه تاوتریخچنې مظاهرې د ملکی خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شو ونډو پر ضد پیل شوې وې. حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنۍ ته ځانګړې کړې وې چې 1901 کال یې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. د شیخ حسینې په مشرۍ د بنگلاديش حکومت په ټولو واد کې د خونځو او پانتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامی حکومت اعلان کړی وو او هم پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنگلاديش کې د مظاهرو په تړاو لږ تر لږه 1000 کسان نیول شوي هم دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان ختیسته ورزو په نورستان کې لا هم خزو ته د پټیو کرکرکېلې ژرندې او لغرونو نه د خاصو او څارویو ته د 11 وړلو شاقه کارونه ورترغاړې دي. په دې اړه زموږ همکار پوره راپور چمتو کړی دی، تاسو یې ووري.
اول چې دې ته هم شیندي بیا ورسته چې دې لالون کوي، لالون ورسته بیا پټي وبو کوي، بیا واخ واسي، بیا لو کوي، لو نه ورسته چې دې هغه ژوند دی کوي. اما کوم چې ته هم حاصلېږي هغه ژوند دی توري.
دا د 25 کلنی شازی غږ دی چې د خپل ورزنې او شاقه کارونو پاره راته خبرې کولې. نورستانه خزی اونجونی وای ټول عمر د پټیو په کرکیلا د کښتونو په خړوبولو د هغې په ریبلو په ژرندو او له غرونو د خاصو او غیا په راوړلو تیر شو. تلې ملاګانې تړلې وي او له آرام بې برخې دي. 15 کلنې فاطمی راته وویل په نهم ټولګي کې زده کړې کولې. هر ورځ به یې په سختو غرنیو لارو کې 3 کیلومتره په پخو مزل کاوه. هیله درلوده چې له لیسې به فارغ شي، لوړې زده کړې به وکړي او له شاقه کارونو به خلاص شي. نورستان تاریخ لیکون کی او تاریخ پوهان وای په یاد سیمه کې میرمنو ته د پټیو کرکلی او نور شاقه کارونه له سلګونو کالو په میراث پاتې دي. د نورستان قومي مشرو د یاد ولایت له دود دستور کلتور او تاریخ خبر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي رادیو ته ویل
یو ګروپ به ختیاول د جنگ د فارته یو ګروپ د کلکلی دفاع د فارو او د دریم گروپ به د ازوقه د پاره د خار د پاره وګرځیده چې یو خار پیدا کی وخت پیدا کی او غراوړي سره شریکو. نو خزه بیچارهګي مجبور شو چې کاروانده وکړي چې څه جوار غدن دا یو حاصل راټول کی او هغه یو ازوقه شي د جغرافي هم د څه وچه په غیر د دین نه کېدل.
نورستانین جونی وای غوختل چې د تعلیم او تحصیل په برکت په میراث ورپاتو ملاماتونکو او سختو کارونو ځانونه وژغوري، خو د طالبان لخوا د دوی په تعلیم او تحصیل لګول شو بندیزونو بیرته شاکه کارونو ته اړ کړی دي. پلوشه د طالبانو بیا وکمنېدو پر مهال په 12م ټولګي کې و، خو اوس په کور کې د طالبانو د امرسانی او د خونځې او بیا پیل کېدو په تمه ناسته ده. دا وای خونځې پوری ډېرې هیلې تړلې وي او په ډېره خوښۍ به یې درسونه ویل. د پارون یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتی ستونزو لکه بلې نوم په راپور کې واخستل شي یا غږ خپور شي، وایي درې لوڼی لري چې ټولو تر اتم ټولګي په لوړو ټولګیو کې زده کړې کولې. د په وینا که طالبانو تر شپږم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو بندیزونه نه وای لګولې، اوس به دوه لوڼو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې او د خپلو ارمانونو پوره کېدو ته به یې شیبې شمیرلې. خو دوی اړ دي چې په کورني کارونو او له کوره د باندې په شاخه کارونو کې برخه واخلي. څه کم درې کاله پوره کېږي چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي او همداراز له شپږم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز لګولی دی. که څه هم چې له تعلیم او تحصیل محروم نجونو ټولو افغانانو او نړیوالو په وار وار له طالب مشرانو غوښتي چې نجونو ته دي د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه لا هم نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په دې برخه کې به یو سپورتي راپور درته وړاندې کوو. یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ ترسره کیږي. په دې اړه پوره راپور له فیروزي عزیزي نه واوري.
د افغانستان تر ټولو ستره کورنۍ شلوریزه سیالۍ شپږیزه څلور ورځې وروسته پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سږکال په دې سیالیو کې 15 لوبډلې برخه لري. کرکټ بورډ خوشبیني ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو تر سره کوي چې د اګست میاشتې د 12 نیټې پیلېږي او تر 15 نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تیر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نوې ترسره شوې، سږ کال ترسره کیږي. البته په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
د وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او 19 کلنو کم عمره لوبغاړو ترڅنګ د سپینبال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یک شنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په 15 زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو، ابراهیم زدران د مس عینا کتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزای به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګرباز، نوین الحق، فضل حق فاروقی او یوشمیر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیګونو کې دي د سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیزه کرکټ نه هم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بیلابیلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوې وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیزه لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یوشمیر مینوال د شپږیزه کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل
په اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډیره پورې بیکاره دي او د کاروبار د مصروفیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تیرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی مینوال دي هغوی له نږدې وویني، ویل څاري او تشویق یې کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینواله لیما امیری هم د دغه لوب په اړه ورته نظر لري، خو وايي لدی عمل زوري کی چې د طالبانو حکومت لنګدې د لوب ننداري لپاره خزینه ندرچان ته اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتګ ترڅنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونه شوې. د سږ کال سیالیو پای لوبه د اګست په 25مه ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
په هلمند ولایت کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات شوی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی سره څل زیات 3000 څخه زیات فارمونه ثبت شوی دي. زموږ هم کار په دې اړه سیمینار راپور چمتو کړی دی، تاسو یې واورئ.
دغه مایان به شای اوس حتی لسنه کبانو ته دوی مصرف کوي.
د دې هلمند ولایت اوسیدونکو رحمت الله دی چې په مرکز لشکرګاه شار کې پر شاوخوا 15 جری بزمکه باندې د کبانو د پالنې فارم جوړ کړی دی.
دغه مایان به شای اوس حتی لسنه کبانو ته دوی مصرف کوي. چې مثال موږ د نه ورکړي مزدور ته متنخه ورکړي، د دې کې دوه لسو یو لس مزدوران مثال هر وخت اختای 15000 په دغه کې دي 15000 مې په دغه.
په هلمند کې په ورستي کلونو کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات سوي دي. په دغه ولایت کې د کبانو د ټولنې مشر حاجی قدرت الله پادار وای په ډیر شمیر سره کسانو د کبانو روزنې ته مخه کړي او زرګونه فارمونه جوړ سوي، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچو ده چې له پاکستان او نور هیوادونو راوړل کیږي.
یعنی په زراو فارمونه په هلمند کې ستا ډیر خوشاله یو، او دا تقریبا د 2 کالو راهیسې چې موږ دا کار ته ملا تړلې ده. انشاءالله خپل بری ملا سره راوړی دی چې چا نه د پاکستان سره وړو. دلته خپل اقتصاد کمزوری دی، کومک نه دی سوی، د مځکې تضرریت شته. که موږ خپله کارخانه جوړه کړو نو بیا به دا هلمند نه څو ولایتونه د ځان سره خپله پر پښو باندې ودروو.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست په دغه ولایت کې د کبانو د فارمونو د ود یو پراختیا په اړه خبر ورکوي. د دې په خبره چې 3000 د کبانو فارمونه اوس په دغه ولایت کې له دوی سره ثبت دي. د دغه ریاست د مالداري د برخې مشر مدیر شاه محمد خان وای دغه فارمونه د مرکز لشکرګاه په ګډون په مرجا، نوزاد، کجکی، ندالی، ناوا او ناری سیرا جولسوالی کې جوړ شوی دی. نوموړي زیاتوي د کبانو د بچو لپاره د روزنې د یو معیاري فارم جوړېدو په موخه د زون په کچه هڅې روانې دي چې ډیر ژر به په هلمند کې پر 15 جری به ځمکه باندې ورته یو فارم جوړ شي.
چې د هلمند په ولایت کې د کبانو اساسي فارمونه چې زموږ سره ثبت او رجستر دي تقریبا د 200 فارمو په شاوخوا کې دي. خو په مجموع کې غټ او کوچني فارمونه چې دي هغه موږ د 300 په شاوخوا کې لرو. په تیر کال کې د دغه فارمو څخه یعنې په 402 کال کې تقریبا 80 کبان بازار ته وړاندې شوي دي، او د دې
نوموړي زیاتوي چې سږ کال 1500 نوي فارمونه هم په معیاري ډول په دغه ولایت کې جوړ شوي دي. په هلمند کې د کبانو د فارمونو په زیاتېدو سره د کبانو پلورونکو کاروبار هم ښه شوی دی. عبدالواحد او نکیب الله بیا د هلمند سیند پر غاړه باندې کبان پلوري او پخوي. دی وای د هلمند تر څنګ د نورو ولایتونو خلک هم ورته راځي.
ایران سره
انا وایت شي بساز میاشت تقریبا داس میاشت راس پنځله زر افغاني ورته پنځله زر نظر دا وسره دي مصارف نو بار درې نه پاره تقریبا چې بشکې دا کې ان شاء الله پر واشه دي شدي تر نظر او په پاته تر پروش کله ترابل کال شدي او ما ګره کان نه غالي د مرجه د نایې دې که ساران وو ډاکټر یا د وخانه والا وس الحمدلله امنیت ته راځي د حالت په خوا ته کان کې ور خول نو سه لاس وره
د هلمند کبان ځنګړی نوم لري او خلګي ډیر خوشوي په دغه ولایت کې د مهال 3.15 کیلوګرام کبان له 250 افغاني څخه نیولې بیا تر 300 افغاني پورې پلورل کیږي.